بود شنونده رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه د میزان په 13مه په لویدیز غږ وکړ چې د طالبانو په حکومت بندیزونه لري کی او د افغانستان په بیا رغونه کې مسؤلیت واخلي لاوروف چې د ماسکاو فورمټ د غونډې په پیل کې خبرې کولې دا ونه ویل چې آیا ماسکاو به طالبان د تروریستي سازمانونو د خپل تور لست نه وباسي لاوروف ویل موږ له لویدیزو هیوادونو څخه غواړو چې په افغانستان کې د بحران نه وروسته په بیا رغونه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او بندیزونه لري کړي د القاعده او نورو دهشتګرو سازمانونو د مالی چارو د محدودولو په خاطر طالبان د دولسیز رئیس د لویدیزو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دي د طالبانو د سرپرست حکومت د بارنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ هیئت د خبرو لپاره ماسکاو ته تللی دی همداشان د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو استازي هم د غونډې ته بلل شوی دی د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شاز ظافر کرن دکر وایي امریکا د ماسکاو فورمټ غونډه کې ګډون نه کوي مېرمن دکر ته دند سپارل شوی دی چې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د خزو او دنجونو د حقوقو لپاره د امریکا د ځنګړي استازي رینا اميري او د جنوبي اسیا د پاره د بارنیو چارو د وزارت مرستيال مارک پومرشیم سره یو ځای د افغانستان اړوند چاري مخې ته بوزي مېرمن دکر د اکتوبر په 3مه د متحده عربی اماراتو د دوبی د خارنه آنلاین یو شمیر افغان خبريالانو سره خبري کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې واشنگتن هیڅ کله هم د ماسکاو د فورمټ په غونډه کې ګډون نه دی کړی او نه په دې غونډه کې ګډون کوي ځکه چې دا د خبرو اترو یو وسیمه ای غونډه ده د ملګرو ملتونو د خزو د چارو څنګه وایي چې په افغانستان کې د خزو سره د طالبانو چلن د دقیق جوړشوي پلان یو برخه ده د ادارې د افغان خزو انجونو د وضعیت په حق له د اندېښنو د ادامې لپاره د طالبانو د حکومت کړنلارې غندلې دي او ویلې دي چې دغه کړنلارې د ټولنې نه د خزو د ایستلو لپاره د یو دقیق پلان یو برخه ده د ادارې د اکتوبر په 3مه په ایکس پانه کې د افغان خزو د وضعیت په حق له راپور کې اندېښنه خوندري او ویلې دي چې طالبانو وخت د رسیدو نه وروسته داسې فرمانونه عملي کړي دي چې د خزو د حقوقونو بې ساري سرغړونې دي د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه پر رپورت کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خزو د حقوقو د بنسټونو ملاتړ وکړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان خیبر پختونخوا په ایالت کې د دهشتګرۍ ضد پولیسو ادارې په تازه رپورت کې ویلي دي چې په دې ایالت کې په 2023 کال کې په پولیسو 228 بریدونه شوي قریب سل پولیس پکې وژل شوي او د یو سل اویاو نه زیات ژوبل شوي دي په دې رپورت کې هم د غرض راغلي دي چې د دهشتګرۍ ضد پولیسو ادارې د 2023 کال د پایل نه د سپتمبر د میاشتې تر اخره پورې یو سل سلور بریدونه شن کړي او دوه ځان مرګي نیولې دي د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنئی په اسرائیل د خپل هواد د توغندیو برید مشروع بللې ده د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
هغه د اکتوبر په 14مه په تهران کې د جمعې د لمانځه په نادرې خطبه کې وویل چې په اسرائیل د ایران د سې شنبه د ورځې توغندیز پراخ بریدونه په بشپړه توګه قانوني او مشروع و او زیاته کړه چې که اړتیا وه په راتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي خامنئی په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په لبنان کې د اسرائیل هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو لکهباله په منځني ختیځ کې د پراخې سیمې شخړې ویره مخ په زیاتېدو ده په قریب 50 کلونو کې د لومړي ځل و چې خامنئی عامه خطبه ورکړه نوموړي د 2020 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت د جمعې خطبه ورکړې وه په بغداد کې د متحده ایالاتو په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قواوو قومندان قاسم سلیمانی وژل شوی و متحده ایالاتو په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د ایران له توغندي برید څخه وروسته قاسم سلیمانی په برید کې پنه شکړی و شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي دي چې اسرائیلي الوتکو د بیروت په جنوبي سیمه کې تر لسو ډېرې حمله کړې دي او دا حمله د جګړې د پایل نه تر اوسه پورې تر ټولو سخت حمله وي. بلورته د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د اسرائیل سره په دې حق له خبرې کوي چې خای له تهران نه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو په تاسیساتو بریدونه وکړي. ایران د سیشن به پورز د اسرائیل لورته تر یو سل اتیا ډېر توغندي ویشتلې دي. جی سیون هیوادونو په اسرائیل د ایران برید غندلی دی او ایران دا غندنه مغرضانه بللې. د ایران د بارني چارو وزارت نوی ټاکل شوی بیان اسماعیل بقایی د اکتوبر په درېمه په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ایران د تیرې سه شنبه په ورځ د هغه څه په بدل کې په اسرائیل د یو سل اتیاو نه زیات میزایل وغول چې وایي اسرائیل د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشرانو وژنه او په غزه او همداشان په لبنان کې جګړه پیل کړې ده. او اوکراین د اکتوبر په درېمه په پولند کې د روسي ضد جګړې د پاره د خلکو د جلب جذب دفتر پرانسته. اوکراین هلی ځلې کوي چې د ملک په ختیځ کې د روسي د بریدونو مخنیوي وکړي. د اوکراین د دفاع د وزارت مرستیال ایوان ګارولیف ویلي دی چې د جلب جذب دغه دفتر د اوکراین د سرحد نه سل کیلومتر لري دی او د نیولیکنې نه وروسته ټول رضاکاران په پولند کې روزل کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به راسو دیته مسکو یو ډول احتیاط هم کوي، ځکه عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان اوس هم د طالبانو په ګټه نه دی. ویل کیږي چې طالبان نړیوالې محکمې ته د جنسیتي توپیر په تور راکش سي، نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو د بهرنیو چارو په اصطلاح وزیر نوموي، هغه یې د میلمه په توګه دعوت کړی دی، نه د یو رسمي د بهرنیو چارو وزیر په توګه. هغه ته هیڅ ډول دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به له هغه سره لیده کاته کیږي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو فرمټ د شپږمې مشورتي غونډه کې به له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې په تعامل باندې تمرکز وشي او دغه تعامل به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د نشي توکو پر هڅو راټول وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په وی خبري غونډه کې ویل چې په دې غونډه کې د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم د غونډه ته بلل شوی دی.
د مسکو د فارمټ په اړه کې باید د طالبانو د ګډون مسله یو اندازه حیرت انگیزه په دې خاطر ده چې طالبانو په دغه غونډه کې چې په تهران کې برگزار شو شرکت یې ونه کړ. داسې معلومیږي چې طالبان ورستر بلې د غرب د تعامل څخه نا امید کیږي او رجوع کوي د روسانو و بلوک ته. نو په دې لحاظ باندې فارمټ مسکو نه کم دستاورد لري او نه هم کوای سي چې د هغه بحران سره چې طالبان مخامخ دي کومک ورسره.
کڅه هم د مسکو فرمټ د غونډې هیڅ یو برخوال هیوات لکه د نور نړۍ په څیر طالبان حکومت تر اوسه پر رسمیت نه پیژندل، خو اړیکې ورسره ټینګ کړې دي.
مسکو یو نو احتیاط هم کوي، ځکه چې عمومي ذهنیت په دې ورسته یو کې لکه د پخوا په شان خو اوس لا نور هم د طالبانو په نفع نه دي. طالبان ویل کیږي چې د شیام بین ملي محکمې ته د جنسیتي توپیر په اتهام راکشي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو په اصطلاح بهرنیو چارو وزیر ځان نوموي، هغه د میلمه په توګه را دعوت کړی دی، نه د یو رسمي بهرنیو چارو وزیر په حیث. هغه ته هیڅ نوی پروتوکول، دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به هغه سره لیده کاته کیږي.
نو د دوی د ستونزې دغه ده چې د دې په غوښتنه کې فرق دی، ځکه چې هغه تقاضا چې ده طالب خو به د هغه تقاضا پوره کولی شي، اما د طالب تقاضا روسانو چنان نشي پوره کولی.
روسي په 2018 کال کې د مسکو فارمټ د افغانستان د بحران د حل او په ځانګړي ډول د ترهګري او له افغانستان څخه د نشي توکو د قاچاق د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د سیمایزي او نړیوال همکاري په هدف جوړ کړ. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولی دن لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اسرائیل ته د میاشت راهیسه خبرداري ورکړی و چې په غزه کې د حماس سره جګړه په لبنان او ایران کې حزب الله ته ونه غځوي، خو اوس دا ویره ځکه ډیره زیاته سوې چې اسرائیل عملاً په لبنان کې جګړه پیل کړې او د تهران د توغندو یو د غچغستو ژمنه کوي. د امریکا ژغ خبریالی پاتسي او دا کوسواره په دې رپورت کې د جګړې د خبرېدو او د متحده ایالاتو د مستقیمه شکلتیا احتمال ته کتنه کړې ده. تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
اسرائیل وای د چرشنبه په ورځ په بیروت کې په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه کړی دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د سه‌شنبه په ورځ په دمشق کې د اسرائیل په بریدونه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د چرشنبه په ورځ د سوریې په پلازمینه کې د نورو بریدونو خبر ورکړل شو. ایران د سه‌شنبه په ورځ په اسرائیل یو سل اتیا توغندي وته غوړل چې د اسرائیل په هود هاشرون خار کې یو خونځه ویجاړ کو او په لویدي زغړه کې یو کس ووجو. تهران وایي د سه‌شنبه ورځ برید د اسرائیل د خوا د حزب الله حماس او د ایران د پوز مشرانو د وجلو غشته. ولسمشر جو بایدن چهارشنبه د وګړو مشرانو سره د دیش خړې پاړه خبري وکړي.
موږ به د اسرائیل سره په دې اړه وغږیږو چې دوی څه کول غواړي. موږ وواړه په دې موافق چې دوی د ځواب ویلو حق لري او دوی باید موازی ځواب ورکړي.
بایدن وویل چې هغه د دې ملاتړ نه کوي چې اسرائیل د ایران په اټومي زیرمو برید وکړي. ولسمشر بایدن د اوږدې مودې راهیسې اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې په غزه کې د حماس سره خپل جګړه د ایران نیابتي ډلې په لبنان کې حزب الله او بالاخره په خپل ایران ته خبره نه کړي. اسرائیل داونه په لبنان کې ځمکني بریدونه پیل کړل او په ایران او نورو هیوادونو باندې د بریدونو ګواښ کړی چې د ایران نیابتي ډلې پکې فعالیتونه کوي.
زلخون دا د اردن سیند په لویدي زغاړه کې د یودا او سماریا لپاره رښتیا ده. دا د غزې، لبنان، یمن، سوریه لپاره هم رښتیا ده او دا د ایران لپاره هم رښتیا ده. موږ په هر ځای کې د شر د محور سره مبارزه کوو.
واشنگتن دا اندېښنه لري کچره ایران د اسرائیل په وړاندې غچ اخلي او کډ امریکا ګټ زیان منی شي نو د جګړې د زیاتوالي به متحده ایالات مستقیم جنگ ته اړ کړي.
دا په دې معنی ده که په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په تایساتو باندې برید وشي یا که په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ډلې ځواکمن شي چې په امریکایي ځواکونو برید وکړي، نو دا کولی شي د متحده ایالاتو لپاره په دې جګړه کې د ښکېلتیا لپاره یوه لاره برابره کړي.
متحده ایالات لا د مخه په دې کې ښکېل ده چې په اسرائیل او د ایران توغول شوی توغندي خونسا کړي. دا سرګندنه ده چې آیا بایدن به با په مستقیم ډول په ایران د برید لپاره د برید وړتیا وکاروي. خو دا روښانه ده چې په غزه او لبنان کې د اوربن غوښتنې کولو سره سره واشنگتن د جګړې په کنټرولولو کې نه دی بریالی شوی.
د نن ورځې په منځني ختیځ کې د پیښو اصلي محرکان هغه لوبغاړي دي چې په دې جنگي عملیات کې ښکېل دي. دا اسرائیل دی، په غزه کې حماس، په لبنان کې حزب الله، ایران او په یمن کې حوثیان دي.
د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنائي په منځني ختیځ کې د جګړې پړه په امریکا او اروپایي هیوادونو اچوي.
خودشون را کدوی سیمه لخپل حضور پاک کړی، بل شکه دا شخړې، جګړې او نخته به په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
سپینې ماڼۍ د خامنائي د سرګندولو پاړه د تبصری غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو ویلي دي چې په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. دا و د پټسي ویډا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سفسي امریکا غږ.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونو ته دوام ورکوه. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو طبي زده کړې پیل شوي چې د 13 اگست میاشتې په 28مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېده. دغه افغاني محصلان چې په افغانستان کې له پوهنتون څخه منې شوي وي د لیندا نور ګروف بنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیا ته ولېږل شوي. دغه محصلان فرانس پریس آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره سو. او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پته مده. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د جنو درخواستونه رد شوي دي.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو کډینه ماسلینو لړل څخه یو د چې د اگست میاشتې پر 28 ونیټه په سکاتلند کې کوزی شوې دي.
کمینګ ټو سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم. زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین روس سکاتلند ته ورسېدل. شپږ دېرش کلن سکاتلند د لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکي و چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندر نور ګروف بنسټ د هغې پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه محصلین یې تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې کلابندي شوي دي.
زه ډېره خوشحاله یم چې بیرته خپلې زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلېږي.
پنځه ویشت کلنه فریبا آصفی له افغانستان سکاتلند ته راغلې ده.
هغوی
یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان محصلین وروسته له هغې سکاتلند ته رسیدلي چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزې او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د دغو افغان خزینه محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابر کړې وایي چې په مجموع کې 15000 پاونډه یعنی 9000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. اغله سفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ دی وی ډاکټر په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
دا
یو دایمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سولیز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې دا سه یو ورځ به راشي چې موږ ټول انجونی وویني چې دوی وشي کړی زده کړی وکړي کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د یو روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه اوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي قوت تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغه قوانینو او محدودیتونه تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستلي چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارتایډ بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. که څه هم ډېر بزګران او باغداران وخت نا وخت د وچکالی د تصفیه سیو کیمیاوي سرو زیاتو لګښتونو او مناسب کورنی او نړیوال بازار لرنشتون څخه سر ټکوي، خو داسې باغداران همسته چې له خپل کاروبار خوش دي او وایي د تیر کال په پرتله یې حاصلات هم ډېر سوي دي. تفصیل د محمد ابراهیم مومن پر پورت کې واوري.
دا د کابل د سبز ولسوالۍ د چی په باغداري کې خورا مشهوره ده او د بیلابیل ډوله انګورو ترڅنګ پکې په زیاته پیمانه میوه کرل کیږي. عبدالواحد دلته د څلور نیم جریبو باغ لري. نوموړي امریکا ته وویل چې په باغ کې مې دولس نیم سوه تاکا د طایفي، سندرخانی، کشمش، سیاګک، منقد او حسیني په څیر مشهور انګور کرلي دي.
دلته هو تقریبا موږ دولس نیم سوه تاک د څلور جریبه سرو نیم جیری بازمه کده ده ساحه که پلکونو تاک دی پا کال بانده پا زرها و تن انگور ده زینا پاکستان این نور ملکونو تا دی.
نونو مغولی پا خبره ده هم دی باقس خواه ده بچه و ده تعلیم ترسنگ ده کورانه هر قسم لگختون پروکوی او ده تیر کال پا پرتلای با خدر حاصل هم ور کرده ده.
منګر ټول ژوند چې دا کدالکانو ده تعلیم ده و که خو بدی که مریضی ده و کار چه ده کجامه دا که خوراک در صندوق باغ نکیگی بلس کار و روزگار نشتم مجبوره چم داگه باغداری منگه کسب دم داگه مخبولانده بویزو او سکال نظر پروسکن تا خدا محصولات شته.
دنو مولی پا خبره تیر کالی انگور گلی و حل او تاوانی وکر
دالاس پینجلس کالا چه دا باغ ما سره دا تجاران براتله مخی بای بایانه یا میاشت و میاشت وقت که ورکوله چه ده سره ده پارا نور چهر چه مشکلی حل که پی اوز پزل ده خدای ده انگور که پریمانه دی خر دیر دی تجاران و پسه چه ورزو چه دلاس امنی سو وای چه اویاز روپی تن کالداره پده بانده ماسول ده و کلا ده ترخم لارم بانده ای منگا ده امارت اسلامی نده حکومت نده درخواست ده چه ده خلکو ده ده باغداران و مشکل ده حل که او ده خصوصا ما تا نورو تا غنو تا ذهنی تکلیفونه آغا شوی دیو.
در عبدالواحد پسیر دیرو ده کرانو چی پا خوابه کرکیل پا تریو تا کیا و اوست یه باغداری تا مخه کرده. د کابل انگور لکه د نورو ولایتونو پسیر مشهور دی او ده قبلیت انگور نه وازی چی پا کابل خار که بازار تا عرضه کیگی بلکه نورو ولایتون تا هم بلد کیگی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړي چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پتمه دي. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو، دا به هغوی ته په میز باندې کېدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګڼ شمېر په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دننه شوي دي. په جرمني او اروپا کې د کډوالو یو شمېر ملاتړو له دغه ځوانانو سره د مرستې، مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړو په خبره چې په جرمني کې د افغان کډوالو په تړاو وروستۍ حساسیتونو او د حکومت پالیسۍ او د ډیر شمېر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند نوړه اغیز کړی دی.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې او همدارنګ په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناسې ترسره کړې. دغه ناستو هدف مو دا و چې خپلو افغان کډوالو ته یو مورال ورکو، هغو ته یو مثبت انرژي ورکو، ځکه دوی د ډیپورت نه وروسته په یو ډیر تشویش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې یو رواني حالت ته تللي دي. د ټولو تشویش او اندېښنه همدا ده چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګی او ډیپورت سنټر ته به وړي او لاغي روس به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ د ځل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي ترڅو سلام مشورې سره وکړو او لاغي روس په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب ترڅنګ خیمه وو او همدارنګه د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کو.
جرمني د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړل چې دغه هیواد په خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه، بلکې د ډیره هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناهغښتنې قضیه لپاره انتظار باسي.
کله نورمال ام یو نه یو جرم لرو نه یو خلاف لرو او نه مو جنگ کړی دی قبول نه لرو غټ ټرمینل پاتې دي تو چار د مشکلات دي.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسي او نه یوازې دلته د نوي او پوخنۍ راغلو کډوالو په ژوند قضیو او راتلونکو پلانونو نوړه اغیزه کړي، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوګې جوړ کړي چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هله یې سات د امریکا غږ جرمنی.
او د دې اوس ستاسو په مو د امریکا غږ سر مقاله تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. هغه زیاته کړه یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو په روسي غونډه کې وویل ولادیمیر پوتین به د اوکراین پر ضد خپل ناحق جګړې ته دوام ورکړي. په هر صورت د جګړې پای ته رسولو لپاره دوه سمدستي او یو له بل سره تړلي ګامونه شته چې نړیواله ټولنه یې باید پورته کړي. لومړی موږ باید د شمالي کوریا او ایران سره د روسیې د مخ پر ودې همکارۍ په وړاندې اقدام وکړو. ایران له 2022 کال رئیس کرملین ته وسلوالې بی پیلوټه الوتکې ورکوي او په روسیه کې د بی پیلوټه الوتکو یو فابریکه جوړه کړې ده. یوازې څو اونۍ وړاندې روسیې ته سلګونه لنډ واټن وشتون کې بالستیک توغندي انتقال کړل او تهران په خپل هیواد کې روسی پوځي پرسونل وروزه چې دا وسلې وکاروي. په عین حال کې د کوریا دیموکراتیک جمهوریت روسیې ته په وسلو او مهماتو بار ریل ګاډی لګلې دی چې پکې د بالستیک توغندیو لانچرونو او د توپخانې په میلیونونو مرمۍ شامل دي. دوهم ګام د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د شخړې د سوله ییز حل لپاره د ویلار موندل دي. الف مونږ ټول دلته مسؤلیت لرو چې د عادلانه او تلپاتې سوله لپاره د اوکراین د غوښتنې ملاتړ وکړو. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله د اوکراین بشپړ ګډون او رضایت اړتیا لري. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین د بیا رغونې او بیرته جوړېدو ملاتړ وکړي او روسیه باید د هغه زیان لپاره چې رامنځته کړی دی پیسې ورکړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید دواړه حساب ورکونې او پخلاینې ته ځواب ووایي. بلینکن وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له لومړنیو مسؤلیتونو څخه د شخړو د سوله ییز حل لټه ده او زیاته کړه خو هغه لار چې شورا د دې شخړې د پای ته رسولو هڅه کوي اهمیت لري. هغه وویل نور هیوادونو خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي چې ځنې د یرغلګر او تیری کوونکي ترمنځ په توپیر کې پات راغلي دي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په دې لړ کې یو وړاندیز به د پوتین تیری ته انعام ورکړي، هغه ته اجازه ورکړي چې آرام وکړي، بیا په وسلو سنبال شي، په اوکراین باندې بیا یرغل وکړي لکه څنګه چې دا کار وخت په وخت کړی دی. دا به هم داشان د نړۍ په هر ګوټ کې یرغلګر وهڅوي. لکه څنګه چې تاریخ موږ ته درس راکوي له اصولو پرته سوله د لا زیاتو جګړو لا زیاتو کړاوونو او لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کیږي. نو ټول هغه هیوادونه ته چې غواړي دا شخړه پای ته ورسیږي او په داسې طریقې تر سره کړي چې تل پاتې وي د مخ پر وړاندې تګ چټک لاره ساده ده. دوه کسانو مخ ونیسي چې د پوتین تیری ته وده ورکوي او ممکن کوي او د داسې عادلانه سولې غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ملاتړ کوي. دا وه د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدل.